کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. دې خبری خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لره سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګوله ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې افغانستان کې خبریالان له بشمیره ننګونو سره مخ دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ختینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو یو شمیر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټیډیم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلوېښت منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډې شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه ووهله او ټول ټالی په اوولسو بالونو درې دېرش منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې درې وکټې اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا شل زره نندارچیان سټیډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونه لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي.
ګوراله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یوې ورځې لار مې واو ته کیږي، راته لار مې خراب دي.
په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي پیغاملان یې لا نه دي نیولي.
نو موږ شاتونه معلومات وکړل، استخبارات کې قومندانۍ کې جنایي کې پرې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نسته.
د واشنگټن ویره د افغانستان نه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي اوس باور شو نمړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمز الکبروف له سپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې آزادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لا وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی، دا د یوې پنځه کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
شی
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړي، د څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوا یې په تېرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوا یې روان او تېره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دوی تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلې، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال ولو ژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګ په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېیمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګنده وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول وروسته په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختون کو کسانو په لنګی دریشیا غوستو او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا سما په نوم د سیمه ییز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی ښار د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې له دفتر د کور پر لور روان و چې ناڅرګند وسلوالو نیولې او له ځان سره یې وړی. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لېږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو په لنګي دریشي اغوستي وي او تورې خولې پر سر وي، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
تقریبا ما 11 بجې شاوی را سوی قلاتی
شاو خو د شپې 11 بجې موږ په قلاتی سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی، اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغوی ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمان پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوو چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ څو معلومات وکړل استخباراتو کې قومندانۍ کې جنایي کې په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته. هم مجاهدینو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایت ته دې تاسو معلومات وکوئ. دا خلک تر اوسه معلوم شوي نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سپورت لډګره د کرکټ پاسیا جام کې بیګاه هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستۍ اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هډیک پانډې شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټال یې 14 بالونه 3 منډې وکړې او هم یې په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبې ته شاوخوا 20,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانه پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره
دا یواز یو لوب ده او د ګټلو هڅه به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کوم چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تابان چې ښه لوبه به وي او ګڼ بحثونه به پرې روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یواز یو لوب ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅه کوي. له بهره تاسو خپل شور ساتئ خو لوبې کې دننه به موږ په خپل لوبې تمرکز کوو او ښه لوبه به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثرو نړیوالو او آسیایی جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅه یې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې ترڅنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوي چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بېرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اوور لا پاتې وو. افغان لوبډله سه شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلادیش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلادیش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل.
Wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
د سری لانکا لپاره یو خبره زنه و. زموږ لکانو په تیر بیا بالرانو فوق العاده لوبه وکړه. په ډګر ساتنه کې موږ ښه خواري وکړه. دوه درې رن اوټ مو درلودل. د بنگلاديش په اړه به وایم چې موږ بنگلاديش سره د هغوی په کور کې هم ډیر مخ شوي یو. خو دلته معلومه نه ده چې د لوبې وشتنځای یا پیچ کله د بیټنګ لپاره وي کله د بالینګ لپاره. په هر صورت موږ دواړو لپاره شرایط مساعد دي.
This ground.
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفسن په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
تقاضای مرکز اسلامي افغانستان از سازمان مللی است که
باید با افغانستان و د وایده اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوو او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخي افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وشل شوي ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمانو زواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادیږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښیدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل ورځپاڼې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي، که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر ځیر واوسو څو یو وار بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمانو زواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښود امریکا لا هم د ترهګرو په ویشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي، لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لار هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل ورځپاڼې ته ویلي، په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړی برید یو کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسې ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې شل کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي، په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړي. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوست ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغو خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه یې ناسم معلومات ورکول چې هغې شل کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینا دی رپورټ سره.
د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلې کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یاګي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونی هم تیروي. د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادې ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادې ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندې کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پر خودی چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چې لسی مبارویانو پر دارو باندې رازم هغه لارې ډیر خراب دي وړي وشوي لري. تدا ماشومان ته وګور هغه غرونی مزکه د موږ مټران ولاړي ماشومان شپې کوي دو درې شپې کوي بعد هغه بیا موټر
کجه کې پسې نو درې زه پنځه لس سوه پنځه پال هغه مټروان غواړي در مسافه دا پسې نیم سوه کال لري بیا د مسافه لاس بیا تر کجه کې پسې ده سر خو اول خو سپاري نه لري دا نو بیخي سر خراب دی موږ دوې شپې ما دا خوا څه پر لارې کړي دي تر خو ده پسې تلم نو اوس نو چې بیا څو شپې به ووسي.
دا چې یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول شوې ده. پر دې ولسوالۍ واکمن طالبان هم مني چې د یادې ولسوالۍ خلک په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشي د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال دی. دی ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتي نه د سړي خدمت نه دي سوی خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسېدلی دی. د رغونی وخت را رسېدلی دی. د ملک د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی. په کابو کې مو راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوس مهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولی دی. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زلال محمد غلیم بلا خبرې کوم. دا غمه د تان اسلامي امارت می دا غشتنه ده چې دا څنګه خواري او غریبي نسته یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. غرویه مغله مغلا کوي کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کې چې د یت کشور طالبان په رسمیت نه دی پیژندل. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. نو تاریخ کوشت نه بندي خلک به خدمت مشکلات سره مخ دي. دوی چراغل یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د دیارات او د غورماش کرای 1500 افغانۍ اوس درې نیم زره تر رسیدلې ده. یو درې لتر غوړي 1500 افغانۍ تر رسیدلې. یو بوجي وړه وره سبل 3000 افغانۍ ته خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسد الله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتک د کلو خبرې کوم. مر زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړی سیمې زلابونه سخت وځپلې. خو موږ به هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسوال هیڅوک توجه نه کوي. زموږ دغه کلیو فصلونه کاریزونه برمې عینې ټولې له خاورې سره خاورې کړي. نو مال لوړ که مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت مزور سوال دې ډېر توجه کوي. ول ازادۍ راډیو مې له زما پیغام نشه.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي. زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې دوه مینیمای تر ورسېدو په دې برخه کې